السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خره خلاصت قدرمن اوریدونکو په دې اوسط خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز باسلرو خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان څو لوی لارې د شدیدو واورو له کبله تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تایید کړی دی چې د یکشنبې له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. هغه پر ایکس پاڼه لیکلی دی چې د لیدو د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په مقصد دا لاره د ټولو مسافروړونکو او بروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. هغه زیاتوي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظف ټیمونه چمتو دي ترڅو د هوا د ښه کېدو او د طوفان د کمېدو سره سم لاره پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. بلخوا د راپورونو له مخې د دایکندي او بامیانو د لویې لارې په قنق کوتل کې هم د درنې واورې په سبب دا لاره تړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې کېږي چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم پېښ شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړي مایکل مکال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې او لیک د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکینۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بیګال له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas and P1 P2
دوی د کډوالۍ د ځانګړي ویزې SIV یا P1 او P2 لري. زما په نظر دوی باید د SIV لاره مخکې پری خودل شي. هغه برسي شوی د نورو هغه ډول په نسبت چې دوی فارغه یي هغه زموږ له فوجانو سره کار کړي چې طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شوه. خو ښکاری چې باید موږ په دې خپل خبره ودرېګو کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅ څوک په موږ باور نه کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیک د بهیر ته دریو میاشتو ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګڼ افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن په جلا بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم 2 کسان د قتل او لواطت او یو بل لواده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوې دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې له دې کسانو څخه یو په یو کال بند او 9 درو، بل په 13 میاشتې بند او 10 درو، او دریم کس په 6 میاشتې بند او 9 درو محکوم شوی دی. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې هم 2 نارینه د زنا په تور هر یو 9 درې وهل شوي. د بیان له مخې دوی په 3 کال او 6 میاشتې بند هم محکوم شوي دي. په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دوی سلګونه کسان په مختلفو تورونو په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د ټولنې لخوا د جسماني سزاګانو د بندولو لپاره له پرله پسې غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د دل لوړې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډالی د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عربی اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډاله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلوبې د دوبای د ټیم د رسولو په برخه کې ډیره ونډه لرله، داسې چې څو وره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبای کپیټلز لوبډالې د ډزرت وایپرز لخوا د 109 منډو ورکل شوی هدف پوره کړ او پایلوبه یې د 4 ویکټو په توپیر وګټله. د متحده عربی اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنامنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی دی او فضل حق فاروقی بیا په 22 ویکټو مخکښ بلر شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو راپورونو تفصیل راځي. پا په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې له افغانستان سره د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي.
یونیسف وایي په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته لسګونه افغان ماشومانو ته دارو درمل رسولی دي. د روزګان خلک شکایت کوي چې په بازارونو کې تاریخ تیر توکي خرڅیږي.
څلورو پرتو سیمو کې رښتیا هم هغه کوم تاریخ و هغه دغې خلکو ته نه معلومیږي، هسې یو رقم چې خرڅیږي په هغه طرز خرڅی رانیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي.
Yeah, any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. Aluminum too.
پنځه دقیقې بس کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بس پرې کېږي خبرې کوو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل والتس تازه امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا کړي چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره یې له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي له دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی تل ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بېوزلو پورې رسول کیږي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
سره له دې چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې تر اړمنو افغانانو رسیږي، خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره یې د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion+ going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لاري طالبانو ته له $3 میلیارډ زیاتو پیسو د ځانګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې یوازې طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لا زیاتې څېړنې او کمیسیونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا هماغه کار هم کوي.
ښاغلی ویلز د امریکایي پر پراختیا ادارې USAID چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه شوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او ویداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولادو کې کار کوي، نو دوی د آیت د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکی بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لدی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکی رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکې نیم په نیمه باندې لیکي هر رقم ته چی، بیا د هغې نه وروسته بشري مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلي ملا هم پکې شاملي. دغه خلک چې دغه کلي کې کوم مالدار وي کوم مخور خلک وي نو مجبورن هغوی ته ورکول کېږي، ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلي. نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو 3 اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړې چې په خبره یې دا مداخلې د تیر کال په پرتله 3.5% زیاتې شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانیو پر وړاندې لوړیږي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د خوراکي موادو د بیو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام وکړي.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو د حکومت د خروالی کارکونکی دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکی قیام هم ورته اندېښنه لري. غازدی رادیو ته وویل
نه
اوړه اخیستای شو نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نشي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیروني پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لرې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 1 د یو امریکایي ډالر نرخ 3.3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تېرې اونۍ په جریان کې 6.8 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3.8 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د 22مه یوه بوری 50 کیلویی قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بوری 24 کیلویی اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبای په 1290 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسراوسی قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له نن څخه به امریکا ته د فولادو او المونیمو پر وارداتو 25 سلنه تعرفه وضع کړي. ښاغلی ټرمپ د یکشنبه په شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. په دې اړه سفی الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبه په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل: هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحده ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحده ایالاتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12مه یا هم 12مه ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحده ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3مه هم ټرمپ په خپل امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تېرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 1.5 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډېر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9مه وویل په اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوي چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په روزګان ولایت کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی چې د مسلې خلکو ته لوی اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکي وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوری کوي. د روزګان چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات کوي.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی. وایي
دا دولت ډیر دغه دې چې در وخت یې شم باید ټول کې خلک شاید ډیر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لورو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کم تاریخ او هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي. هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅې رانیسي، نو خلک د هغو نه چې رقم شي ور سره په ستونزو.
د اوروزګان ولایت د یو شمېر نورو اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ورباندې وغلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شي څوک خرڅ نه کړي، هغه که د دې کنداري شاندې کیکټیپ سکور ته دا شاندې او که دوای دا ځکه دا د انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان انسی چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بیې د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که یو څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي. در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشروبات یا که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضی سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اوروزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسی او بدن ته زیان رسی دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې موږ دغه خدمتکاران هغه وزي موږ ملګري وزي شان راټولي، نو او ولسوالی ته هم موږ پلان لرو، په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو. بیا
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو لومړی یو وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته 212 ماشومان راغولي دي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي د اقتصادي ننګونو له کبله ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي. د میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې ان د ماشومانو د ځای کېدو لاملی ګرځېدلی دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهل ګزیو سیمې یوې اوسېدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه، بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسېدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي. دا میرمنې داسې وخت خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غرض د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په تویستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمره خوارځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسېو چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بیسیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په 100 افغانۍ ورکوي، هغه 100 افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دیکې ته ضرورت لري، 50 دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورښتونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم، زه د هلمند نه د علي ولسوالۍ څخه محمد نبی استاذ خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خداره تکشیر د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس
ستاسې پیغام ستاسې نظر.